مدن بس تدیو
ابا صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا ته بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې په وړاندې واوري چې د حقانی شبکې درې مهم غړي د بګرام له زندانه وتلي دي کنه دي د دغو دریو د خوشې کېدو ژمنه پرون ولسمشر اشرف غني وکړه دا به هم واوري چې د کسانو پخوا څه کول او څومره مهم دي خو لومړی خبرونه شاید افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې لژمنې سره سم سبا اعلان نشي په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د تیرېدو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي او جرمني درې مشکوک ترهګر نیولی دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لژمنې سره سمې اعلان کړي د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل د ځینو ستونزو له کبله شاید دغه اعلان وځنډی شي
مشکل خو بود کی په تاریخ 23 مورتجه انتخابات ریاست جمهور
ستونزمنه به وي که موږ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنی نتیجه پر دروښته منیټه اعلان کړو خو کمیسیون بیا هم خپل نهایي هڅه کوي څرنګه چې په ځینو ولایتونو کې مزاحمتونه ایجاد شول اوس په دغه اعلان مشته ستونزمن وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملوک کمپنۍ د 15 ورځو په ځنډ د رای ورکونکو معلومات ورسره شریک کړي دي کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه ختمه شوې ده خو په نهو ولایتونو کې دغه پروسه پیل شوې نه ده په پام کې ده لا تو زرو د ډیرو صندوقونو رای له سره وشمیرل شي تر څو هغه رای ترې بیل شي چې د رای ورکونکو بایومیټریک معلومات یې نه دي ثبت شوي د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د یوې پروژې دوه کارکوونکي پرون وژلې دي دغه کسان تېر یکشن بې د یوه کلینیک په ساختماني چارو بوخت وو چې وسلوالو طالبانو وتښتول د روزګان د والي ویاند زړګي عبادي پرون ازادي راډیو ته وویل
دوه کسان دوی پروژه تطبیقوله د وزارت صحت عامه پروژه و کلینیکو طالبانو یو ول د ځانو سره بدبختانه شهادت تر رسولې دغه دوه کسان
د والی ویان زیاته کړه د اسمت الله او عبدالباری پونم دغه دوه کسان د ترنکوټ شار اړوند له دې یک سیمه برمته شوی وو وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي په ننګرهار کې پروند کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماينونو د مونډلو او شندولو چاري پیل شوې د والی ویاند ازادي رډو ته وویل د ماينونو د مونډلو او شندولو کار د جلال آباد لاته مناهي پیل شو په کامي ګوشتي لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم تر سره کیږي عبد الله خوګیانی زیاته کړه او بخشي عطا الله خوګیانی زیاته کړه ل تخنیکی ستونزې بخښنه غواړم تخنیکی همکار د عطا الله خوګیانی ژغله تاسو سره شریک او خو ما د دوی نوم سم ونل وست عطا الله خوګیانی زیاته کړه
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورنو زمکا و پلټل شي تر څو د مننو د موجود په صورت کې مننه لمنځه جوړل شي او پند کې د کار پر محل کومه بد پیښه رامنځته نشي
کاسازر د منځنۍ او جنوبی اسیا په ساتای یو مهمه پروژه ګڼل کیږي چې په مرسته به د افغانستان له طریقه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگاواټه برېښنا پاکستان ته انتقال شي افغانستان به د 300 میگاواټه برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکله دی پروژې په کال کې ل 40 تر 70 میلیون ډالر او عواید ترلاسه کړي د جرمني چارواکو درې کسان چې ادعا کوي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړ به ونیولې دي شکیږي چې دغو کسانو پر غیر مسلمانانو د بمی حمله لپاره چمتووالی نیوه په فرانکفورت کې څارنوالانو پرون سیشن به وویل او فون باخ شارت چیرمه درې اپارتمانونه تلاشي کړي او دغه درې سړي نیولې دي چارواکي وایي په نیول شویو کسانو کې څلور بشکلن جرمنی تبا هم شامل دي دغه کس د ترڅنګ په انټرنیټ کې د وسلو پاړه هم ویب سایټونه کتلې دي او یو شمېر مواد ترلاسه شوې دي دغه دوه نور مشکوک ملګری دغه دوه نور مشکوک ملګری د ترکیه تابعیت لري چې یو دوه شکلن او بل یو شکلن دی د فرانکفورت ترنوالی نادیا نیسن وویل د یو جدي خطر مخه پر وخت ونیول شو د بلاروس ولسمشر د خپل هواد د بشري حقوقو د سابقې دفاع وکړه او له اروپای ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه الکساندر لوکاشنکا دغه څرګندونه پرون په ویانا کې د اوتریش له ولسمشر الکساندر وان دی بیلن سره په یو غړ خبري کانفرنس کې وکړه
Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право...
Лукашенко говорит, что по-белорусски мы должны быть хакуну пара, кумшей, не рихвашт сиви? Халта да жван хак шта, да ум да хак ты, че халта и халек лери. خلق ده حق کار لري د خلق د کار حق لري هر انسان باید په خپل وطن کې د کار د چانس تضمین ولري که دوی د کار لپاره اوتریش پولند یا بل هیواد ته هم ځي د حق هم لري دا په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر ایتالیا وروسته د اروپایي ټولنې وګړي هیواد ته د لوکاشینکا لومړی سفر دی انتقاد کوونکي د مستبد ولسمشر لوکاشینکا پر حکومت انتقاد کوي چې د سیاسي مخالفت او آزادو مطبوعاتو په برخه کې لږ زغم لري الکساندر لوکاشینکا له 15 کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمني کوي د بشري وضعیت د خرابې سابقې او غیر منصفانه انتخاباتو له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر بیلاروس بندیزونه لګولی دي خو بیلاروس او غرب په وروستیو کې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د روسیې نفوس کم او خپلې اړیکې ورغوي ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري دا سره پرونه خبره شوې چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشي شوې دي ولسمشر غنی دا پریکړه د څه په بدل کې کړې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي وایي
فکر کوم چې غنی ته ډاډ ورکول شوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغه جنو ته عملی اقدام به پر کوي
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د حقانی شبکې دا درې غړي په خپل شبکه کې څومره اهمیت لري نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې هم دا مسله چیرل شوې ده په هلمند کې د شزینه پولیسو تشکیل د دې سربیره ولې کم شوی چې پولیس وایي
موږ څه ته جوابونه کوي او د سیال دي د ورځې اته دانې نه دانې لستانې راځي کومندانې ته چې موږ پولیس کوو
دا موضوع په یو تفصیلی راپور کې چیرو لګاونډي کندهار ش خبر لرو چې هلته د پنبه حاصلات زیات شوی
دا لسکر خانی دي په دغه غره په لمن تقریبا پر کال د ازمازره تلویزیون چې د لسره کارخانه به دا یو د کندهار پنبه بیا وچه
دا سادیا وابریدون کې پروګرام کې ساسو په شخص سبشه به پیغامونه خبرو او آزادی راډیو ته ساسو یو شمېر راغلي اس ام اس نل ولو احمد شبریم د آزادی راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم جن سرچینه وایي چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشي شوې دي ولسمشر اشرف غنی پرون په یو وینا کې وویل له بګرام زندان څخه به حاجی مالی خان عبدالرشید او انس حقانی خوشی کیږي افغان حکومت وایي دا پریکړه د سولې خبرو لپاره د اعتماد جوړېدو په خاطر کړي او تمه ده چې طالبان د امریکایي پانتون دوه برم تشوي استادان چې ملکیان دي آزاد کړي سالی محمد سالی راپور لري
ځینو سرچینو تیر شپه تایید کړی چې له بګرام زندان څخه د حقانی شبکې درې مهم غړي ایستل سوي دي دغو سرچینو د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه درې کسان له بګرام زندان څخه ایستل سوي او نامعلوم ځای ته بیول سوي دي ځینو رسنوی بیا راپور ورکړی چې خوشی سوي کسان قطر ته روان سوي دي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو برم تساوی استادانو د ازادي په بدل کې د حقانی شبکې د دوغو دریو غړو د خوشی کولو د پلان اعلان وکړ د امریکایي پوهنتون دوه استادان استرالیایي کیوین کینګ او امریکایي تیموني ویکس درې کاله مخکې په کابل کې اختتاف سول ولسمشر غنی پرون ویل چې حاجی مالی خان د ولی خان زوی عبدالرشید د محمد عمر زوی او انس حقانی د جلال الدین زوی چې په بګرام زندان کې بندیان دي په مشروط ډول خوشی کیږي د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي پرون وخت وویل په لومړیو کې پلان داسې و چې د بندیانو دغه تبادله په پاکستان کې وسی خو ولسمشر غنی مخالفت وکړ
ځینې افرادو بالخصوص پاکستانیانو غوښتل چې دا تبادله باید په پاکستان کې وسی او هغه پلاوی چې د قطر دفتر نه تللی و په اکتوبر کې او خلیزاد هم بیا سفر وکړي پاکستان ته پاول کې پلان دا و چې دا وری وسی او پاکستانیان هم په دې کې خپل کریډیټ واخلي ما معلومات دا دي چې رئیس جمهور غنی د هغې سره جدا مخالفت کوي تر ټولو مهمه خبره دته دا وه چې کچیرې انس حقانی دی لکیر طالبان باید په بدل کې مشته یو څه راکړي شونات کومول بالخصوص په شارونو کې د افغانستان دولت سره مخامخ خبرو ته کښینستل فکر کوم چې غنی ته ډاډ ورکول شوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغه جنو ته عملی اقدام به پر کوي
دا تبادله په داسل کې کېږي چې تیره دوشنبه د پاکستان یو هیات کابل ته سفر درلود او له افغان چارواکو سره یې خبرې وکړې. د پاکستان په هیات کې د استخباراتي ادارې مشر جنرال فایز حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکایي پوهنتون دوه استادان د حقانی شبکې له دریو مهمو غړو سره په دې نیت تبادله کوي چې دا اقدام د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ځینو سیاسي شخصیتونو د حاجي مالی خان، عبدالرشید او انس حقانی پر خوشی کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دا به د جنگ په ډګر کې د طالبانو د سنگرونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، خو ځینو نورو بیا دا د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر لوري یو مهم ګام بللی دی. دوی ویلي چې د حقانی شبکې د دغو دریو کسانو خوشی کېدل مشروط دي او دوی به وکولی سي د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه راپور تر جوړولو پورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو او افغان حکومت د هغوی د سپارلو په اړه معلومات نو خپره سوي.
د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان په حقانی شبکه کې څه ځای لري؟
انس حقانی د حقانی شبکې په هغو دریو غړو کې شامل دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې پرون سې شنبه له زندان څخه د خوشی کولو اعلان وکړ. ځینې کسان د دې تبادلې امتیاز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکوي چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو لپاره یې د مذاکرو رهبري کوله. د افغانستان د حکومت سرچینو ویلي چې د تېرې میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هم د همدغو هڅو یوه برخه وه. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د اتو زامنو له ډلې دی چې د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د دې شبکې له بل غړي عبدالرشید عمری سره یو ځای د بحرین په هوایي ډګر کې د امریکا د مرکزی استخباراتو لخوا ونیول سو. وحید مجدا چې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی وو او د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري وایي، انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې مهم غړی نه و بلکې له سراج الدین حقانی سره د خپلوۍ له کبله بندي سوی وو. کله چې خپل امریکایان پوسول چې دوی مهم افراد نه دي چې د استخباراتي مسایلو په درد وخوري، یوازې د سراج الدین حقانی خپلوان دي، د افغانستان دولت ته وسپارل. طالبان هم د دوی د خوشی کولو لپاره د امریکایي پوهنتون دوه استادان وتښتول. د شغلی مجدا په خبره د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د انس حقانی او عبدالرشید عمری ترنیول کېدو وروسته دوی د تحقیقاتو لپاره قطر ته ولېږدول، وروسته دواړه کابل ته انتقال کړای سول. خو په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نو شولو په شرط ازادي راډیو ته وویل انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې کلیدي غړی و چې د دې شبکې د مالی چارو مسؤلیت ور ترغاړي وو. د هغه په خبره انس حقانی بهرین ته د خپل وروستي سفر پر مهال هم هڅه کوله چې حقانی شبکې ته مالی بسپنه ټوله کړي چې د بهرین په هوایي ډګر کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ونیول سو. هغه د نیول کېدو په وخت کې یوازې نه و بلکې د محمد عمر زوی عبدالرشید عمری یې ملګری و. د طالبانو دغه سرچینې عبدالرشید عمری د انس حقانی نږدې دوست وباله، خو وی ویل چې دی د حقانی شبکې په ټیټ رتبه غړو کې راځي چې له انس حقانی سره د ملګرتیا په خاطر بهرین ته تللی و. سرچینه وایي انس حقانی له خپلې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسېدی او له هغه ځایه یې بهرین ته سفر کړی و. طالبانو ته یوه بله نږدې سرچینه د ولی خان د زوی حاجي مالی خان په اړه وایي چې دی هم د حقانی شبکې له مهمو غړو او د انس حقانی ماما دی. مالی خان د 2011 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په پکتیا کې د افغان او ایتلافي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول سوی و.
د سالی محمد سالی په راپور کې مول زندانه د حقانی شبکې د دریو غړیو په اړه واورېدل. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم په دې اړه اورېدلی شئ، خو په یوې خبرتیا پسې هلمند ته مخه کوو. هلته مو د ښځینه پولیسو له حاله خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو مراجعین ډیر خو تشکیل کم سوی دی. الیاس تایمو په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې لشکرګاه ته ورولي.
د لشکرګه په ختیځ دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکو کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نور ولایتونو ترڅنګ د ولسوالیو څخه ښار ته ننوځي. د نارینه وو ترڅنګ ښځینه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه ښځې د تلاشي پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز ښځینه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه وو پولیسو په څیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشۍ او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري، ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نسي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې حال دي د ورځې 8 دانې 9 دانې 10 دانې راځي کومندانې ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپله مزایا موږ تعداد پوره دي او اضافه ډېر کم نه دي موږ په تشکیلانو کې.
لکه چې ملي پولیس رامنځته سوي دي، په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل سوي دي چې له دې جملې دوی یې مشرې یا کومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوی نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځلې ځینې کسان د ښځو په چادرویو کې نیولي دي. دوی خپله دنده موثره او د وطن دپاره خدمت بولي.
موږ هر وخت داسې راګورو چې طالبان دی یا په شخصي کې راونه ځي یا د ښځو په چادرو کې هر وخت تلاشي موږ کوو. موږ خو دغه دپاره دلته ناست یو چې موږ د مخالفینو مخه نیولې ده. د مخالفینو دپاره دلیا ناست یو، دغه وظیفه مو دغه مخالفینو دپاره ده. ډېر طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادرۍ کې راسي، زه د ښځو په توګه ځانونه تېر کړي، هلمند ته زموږ افغانستان ته زیار ورسي، څوک په څه رقم جامه کې راسي، څوک په څه رقم جامه کې راسي. نو موږ دغه خدمت ته ولاړ یو، موږ د پایه پورې کامیاب یو.
دوی وایي هلمند هم نه امن دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي، خو دوی توانېدلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګاه ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه وو پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهر سراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوی ښځې سرداره او شګوفا وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشۍ خوشحاله دي.
موږ د پولیسو ډېر راضي، ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي، د کورو ته ځي، تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي، که د ښځې پولیسې تلاشي وکړي، او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ساده پیسانې چې ډېرې خوښه دي، د ښځې او د غریبو په خوندي خوندي پرده بې خوندي ښځېنه چې پولیسانو چې پرده دغه کوي تلاشي کوي، بېخي ښه ده.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوستو څخه تېرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم سوي دي، خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کېږي؟ د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی، خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې د 350 ښځې موږ جلب جذب کړي دي، موږ سره دي دلته دغه دروازو د کور تلاشي، او مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي، او موږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوک یا دغه موږ دغه ښځو پولیس په مشکاره خو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندق کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې د اوناشیا پولیس موږ دلته جلب کړو، نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده، د ښځینه وو دپاره څو چند نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسي د مجبوریت هم دې کار ته درېدلي دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاو دپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو تشکیل کم شوی، ترڅنګ په فراه کې بیا په تېر یوه کال کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات شوی. پخوا هلته د ښځینه پولیسو شمیر 15 ته رسیده، اوس 13 تنو ته زیات شوی. د لویدیځ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د دې پریکړې په اړه چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشي کوي مطالب لیکلي دي. داسې ښکاري چې په دې ډول ولسمشر غنی غواړي د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې له 2016 کال راهیسې له طالبانو سره برمته دي خوشي شي او د افغانستان د سولې د بهیر لپاره اعتماد جوړولو ته زمینه برابره شي. واشنگتن پوست او رسپانه لیکی ده غدری تنه انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان ده حقانی و جون شبکه غری دی. رسپانه ورانده ده افغان ولسمشر پا وینا لیکی چه ده طالبان و یول زر نور زندانیان هم ده افغانستان پا بندی خانو کشته. بلی رسپانه گارگین بیالی کلی دی که چرت ده بندیان و ده تبادله بریالی تر سرشی ده با ده افغانستان ده حکمت و طالبان و ترمنز ده دیپلوماتیک پرمختگ لمری نخشوی. د سولې خبرې مخکې د زلمی خلیل زاد په مشهد د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د یو هوکړه لیک تر لاسلیک پورې رسیدلې وي، خو په کابل کې د طالبانو په ځان مرګ برید کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون ټولستنه وشل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. ګارډین بریتانیایي ورځپاڼه بیا لیکي چې اوس د ولسمشر اشرف غني له نوې پریکړې وروسته د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته نوې هیله پیدا شوې ده. ورسپانه سرګندوی چې حقانی شبکه د طالبانو تر ډلې ډېره پخوا جوړه شوې ده او د دې شبکې د مشر جلال الدین حقانی په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د افغانانو په جګړه کې فعاله ونډه لرله چې بیا وروسته له طالبانو سره یو ځای شوه. دا شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله شوې ده. د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او افغانستان ته سپارل شوی و. دوه تنه نور چې له بندې د خوشي کېدو ژمنه شوې ده، یو یې حافظ رشید دی چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د حقانی شبکې قومندان و، بلې مالی خان دی چې د دې شبکې یو مشهور قومندان دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې میامی هرالډ هم د دې دریو کسانو د خوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان ولسمشر دا پریکړه په ډېر حساس وخت کې کړې ده. یو لور ته د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي او بل لور ته افغان ولسمشر په کور دننه د انتخاباتو په ګډون له یو شمېر جنجالونو سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشري انتخاباتو نتیجه ورځ تر بلې شاته کیږي او لا هم څرګنده نه ده چې کله به اعلان شي. بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشي کېدو د پریکړې په ارتباط د طالبانو غبرګون ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو د مشرتابه شورا ویلي دي که چیرته د اسیرانو دا تبادله بریالی ترسره شي په لنډ راتلونکي کې به له دواړو لوریو د بندیانو د تبادلې بهیر ادامه پیدا کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه د افغانستان حکومت د نورو بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان کابینه په خپل پرونی غونډه کې د اټوبي پروګرام په موضوع کې ایران په دوه کور کولو تورن کړ. بلخوا ایران پر اروپایي هیوادونو د دوه مخي تور پوری کړی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ل خپل فرانسوي سیال سره د ایران په اړه ټلیفوني خبري کړې دي. د نړیوالو آژانسونو په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
په سیمه کې د ایران سره سخت رقیب سعودي عربستان پرون ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله وغنده او دغه هیواد یې په دوکا ورکولو تورن کړ. تر دې مخکې تهران په خپلو کلیدي ساحو کې د اټومي فعالیتونو د بیا پیل د پریکړې اعلان کړی و. د سعودي عربستان د کابینې د دې غونډې مشري د سعودي پاچا شاه سلمان کوله. په غونډه کې هغه څه وغندل سول چې دوی د ایران دوامداره دوکه ورکول او پر وخت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د اړتیا وړ معلوماتو په شریکولو کې ځنډ وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تیره دوشنبه په یو راپور کې ویلي وو د ایران په یوه نا اعلان شوې ساحه کې هم د یورانیمو ذرې لیدل سوي دي. راپور تاییدوي چې ایران د 2015 د کال له اټومي تړون څخه په سرغړونې د یورانیمو غني کول زیات کړي دي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونه د تیر کال په می میاشت کې له دغه تړون څخه په یو اړخیزه ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، اروپایي قدرتونو هڅه وکړه چې دغه تړون وژغوري. له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته ایران هم په تړون کې له خپلو تعهداتو تر شا کېدل پیل کړل. هیله یې دا وه چې وکولی سي د تړون له هغو برخولو امتیاز واخلي چې لا هم په تړون کې پاتې دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل دوی یو کال انتظار وکړ. موږ یو کال صبر وکړ. په نړۍ کې هیڅوک نسی کولی پر موږ انتقاد وکړي چې ولې د اټومي تړون له تعهداتو تر شا کیږو، ولې مو نن فوردو اټومي تاسیسات فعال کړي. دا ځکه چې موږ یو کال صبر وکړ. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړې چې ایران اوس هم د فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیمو د بډاینې چارې پر مخ وړي چې دا کار هم د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون پر خلاف بلل سوی دی. بریتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې تیره دوشنبه ویلي وو د ایران دا پریکړه چې په فوردو کې اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون سره په ټکر کې دي. ایران په بدل کې پرون سې شنبه پر تهران د انتقاد لکبله پر اروپایي هیوادونو د دوه مخي تور ولګوه او ویل چې دغه هیوادونه نه دي توانیدلې پر ایران د امریکا د لګول سویو بندیزونو د کمولو لپاره خپل ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپل وروستي ټلیفوني مکالمه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جود دیر پرون سېشنبه په ټویټر کې لیکلي چې دواړو مشرانو تیره دوشنبه د ایران لخوا د اټومي پروګرام د پرمختیا د تشدید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دیر په خبره دواړو ولسمشرانو په عین حال کې د سوریې په مسله کې هم د همکاري د دوام لپاره پر خپل تعهد بیا ټینګار وکړ.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات شوي دي، کاروانګر ورته خوشاله دي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار دا تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي ډګر ته نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي. له کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرن ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه مځکه پنبه کرل سوي چې کروندګرې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنی حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شبان ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد و، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېرې انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې، تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچلي.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو یې د اوبو و د کوډ ده. زموږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوډ وس رسېږي. که کوډ رانیسي چې ورسي په بازار کې څوک ورکوي، دی خپلې پیسې نه لري. دکاندار ته چې ودرېږي چې ماته یې پنځه ګونۍ کوډ راکړه، هغه یې په دې قیمت ورکوي چې درېیمه ګټه پراچي. په دوی سې د دې درېیمه ګټه خالي د کوډ پراچي. اوبه چې دي په تیلو چې راکاږي، د طلایې ورپی و کښتګر ته پاچېږي نه، و زمیندار ته پاچېږي نه.
د کندهار د کرن رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي او وایي چې د پنبې د کښ عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عملي کېدو سره به حل شي. د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دا مهال د کندهار ټوله پنبه په ولس تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې شوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وشوي. خوشبختانه باید وایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده. یعنی نورو نباتاتو په څنګ کې د پخته زیاته کرلې ده. موږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبری دا ده چې د ولس د جیننګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي هغه دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټوله کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه موږ د دلته ټوله پروسس کیږي، پیک کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه. سوله امانځۍ له کونړ لیکې طالبان په هیڅ قیمت سولې ته چمتو نه دي. حمیده نظري له زابل لیکې پاکستان دوه مخی دی، که بیا باور پرې وشي د تیر په څیر به یې زیان افغانانو ته ورسېږي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له نوې ولسوالۍ څخه لیکلی دی: د ولسمشر اشرف غني له حکم سره سم له زندانه د حقاني شبکې د دریو مشرانو د خوشي کېدو ستاینه کوو او دی بیا لیکي چې دا به افغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. عبدالغفار بیا له لشکرګاه لیکي: د امریکا او پاکستان د معاملې په ترڅ کې خونخواران له زندانه خوشې شول. خان محمد اسلامیار لنادلی ولسوالی لیکلی دی د طالبانو لوري پر روغتيي کارکونکو بریدونه غندو. عبدالرحمن لیکلی دی د حقانی شبکې مشان هم خوششول اوس باید طالبان اور بند اعلان کړي. اته بجه او دیرش دقیقې دی د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې په کونړ کې او په روزګان کې د مرستو په اړه راپورونه لرو، خو تر مخکې تر دې چې د راپورونو ته مخه کړو لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لژمنې سره سمی اعلان کړي. د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د وی پروژې دوه کارکوونکي پرون وژلې دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې. د جرمني چارواکي درې کسان چې دا کېږي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړي به وي نیولې دي، یو یې جرمنی دی او دوه ترکان. د بلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقونو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. د امریکا د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلنټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسي د نفوذ په اړه پارلماني راپور به اوس نه خپروي. دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو، خو اوس په لومړی کونړ ته مخ کړو. د کونړ نارنګول سوالي کې په نږدې 300 یتیمانو د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشوه. د غمرستي د سعودي د پاچا ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. لکونړ روح الانوري راپور لري.
د سعودي د پاچا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سید جمال الدین افغان دارالیتام له 395 یتیمانو او د دغه دارالیتام ښوونکو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وشوه. په ټولو موادو له 140,000 زیات امریکایي ډالر لګېدلی دي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري په نارنګ کې د مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل،
دین افغانی دارلتام شاگردانو ته چې 395 تعداد لري چې په دې کې 98 نجونې دي، دوی ته توزیع شولې چې په دې مرستو کې لباس شامل دی، بوټان دي او قرطاسیا ده، همدارنګ د یو کال د فاره د دې ماشومانو د فاره غذایی مواد دي چې شپږ اتیا ټنو ته رسي.
هغه وای په کونړ کې څلور دارالیتامونه لري چې شاوخوا 1000 یتیمان پکې په زده کړو بوختي او باید چې د سعودي حکومت دغو پاتې یتیمانو سره هم کومک وکړي.
غوښتنه مې دا چې زمونږ یتیمان ډیر زیات دي چې مونږ سره په رسمي چوکاټ کې 1000 نفر ماشومان چې هغه په دارالیتامونو کې په نارنګ دارالیتام کې دي، په څوکۍ دارالیتام کې دي، په مرکز کې دي او همدارنګ د مانونګي په ولسوالۍ کې دي. دا په درسونو باندې مصروف دي، دوی مرستو تل ډیر اړتیا لري. حتی په کونړ ولایت کې د نورستان ولایت یتیمان شاګردان هم شامل دي.
په ختیځو ولایتونو کې د ملک سلمان د بنسټ مشر مشتاق احمد حمیم وای دوی په کابل، ننګرهار او کونړ کې د 2,970,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي او کوم یتیمان چې له مرستو پاتې دي کوښښ کوي چې هغوی دپاره هم مرستې پیدا کړي.
سعودي حکومت افغانانو سره همیشه مرسته کوي او دغه د نور نظمتونو سره انشاءالله مرکز ملک سلمان کومکونه کوي او مرسته ترسره کوي. انشاءالله چې د هغوی ضرورتونه وي هغه په نږدې وخت کې ورته پوره کوي. له خیر انشاءالله.
یتیمان د مرستو په ورکړه خوښتي او وایي،
زما نوم دی جنید، زما پلار نوم مرسلین دی، زما پلار د دې وطن ما خپل سر ورکړی. الحمدلله دا زموږ سره دا مرسته شوې ده. موږ پر دې خوشاله یو، دلته موږ ته خوراکي مواد راکړل شوي دي او دا چاره مرسته موږ کړې، موږ هغې نه مننه کوو.
زما نوم مدینه دی، د پلار نوم یې میرویس دی، په دې مکتب کې شاګرد دی. یتیمان موږ سره کومک وکړه، الله دې له اجر ورکړي.
دغو 395 یتیمانو ته په داسې حال کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ورکول کیږي چې هر ورځ په هیواد کې د روانو جګړو لامل په لسګونو کسان وژل کیږي او تری یتیمان کونډي او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سعودي عربستان مرسته ویشل شوې ده. پروزګان کې بیا له یو شمېر جګړه ځپلو شونځیو سره قطر مرستې کړې دي. له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د پهن ریاست چارواکي وايي په دغه ولایت کې نامنیو د پهنې بهیر لګڼستون د سره مخ کړي چې لامل یې لسګونه زره ماشومان لز د کړو به برخې سوي دي. دغه ولایت د پهن رئیس میرزا محمد سالارزی وايي که څه هم په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ښوونځي د نامنیو او نورو دلایلو له مخې تړلي، خو یو شمېر پاله ښوونځي هم یا ودانۍ نه لري او یا هم د درسي موادو له کمښت سره مخ دي. دی وايي ډېری داسې ښوونځي شته چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. ښاغلی سالارزی دغه خبرې په داسې حال کې وکړې چې د قطر هیواد د سری میاشتې یوه پلاوي د اورزګان ولایت له یو شمېر جګړه ځپلو ښوونځیو سره مرستې وکړې.
او مننه ترې کوم چې د اورزګان معرف سره په داسې حال کې مرسته کوي چې دا مهال د زیاتو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د اورزګان د معرف هغه اړمن ښوونځي د خپلو خدماتو تر پوښښ لاندې راوستل چې شاګردان یې بې سرپناه او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
د قطر هیواد له لوري په دغه مرستو کې چوکۍ، میزونه، خیمې او د قلمونو او کتابچو تر څنګ نور درسي توکي هم شامل وو. د قطر د سری میاشتې مسؤول احمد عثماني چې ترینکوټ ته سفر کړی وو د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دغه مرستې $2 لک امریکایي ډالر ارزښت لري. چې په اورزګان ولایت کې د لیرو پروتو سیمو له زیانمنو ښوونځیو سره کېږي. نوموړي زیاتوي چې دوی هڅه کوي څو په جګړه ځپلو ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
و فی مشروع التعلیم او فی مجال التعلیم نفذنا الی الان مشروعین، مشروع سابق فی ولایت کما ذکر الاستاذ عبد الجبار فی ولایت پکتیا او پکتیا.
زموږ د تعلیم په برخه کې دا دوهمه پروژه ده چې لومړی پروژه مو په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د 3000 شاګردانو لپاره وړاندې کړه، او دوهمه پروژه چې نن یې پای دی په اورزګان او غور کې د 300 زده کوونکو لپاره چې هلکان او انجینې دی وړاندې کیږي.
دا مشروع یستهدف 9 مدارس لحو اكثر من 1800 طالب وطالبه.
په افغانستان کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤول عبدالجبار بهیر چې دغه ولایت ته سفر کړی وو د خپلو خبرو پر مهال د قطر هیواد دغه مرستو څخه د مننې تر څنګ زیاته کړه چې د قطر هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې دا ډول مرستې کړي دي. دا یو شمېر هغه ښوونځي سرښوونکو چې مرستې ورسره وسوې وایي د دغه ولایت ګڼو ښوونځیو د جګړو پر مهال درانه زیانونه لیدلي دي. دی له دولت غواړي چې دغه ښوونځي دی په پاخه او اساسي توګه ورغوي.
زه اوس مدانی چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د تورې وچینې د سرمالیم په هیڅ وځ شاګردانو در یخنۍ لاندې او در لمر لاندې ژوند کوي. ډېر څه ډېر ضرورت درلودی. اولین خو چې موږ ته باید تعمیر جوړ سي په دې باندې زموږ مشکلات نه راپکېږي.
پای محمد دی د کولیسا د ابتدایي ښوونځي سرمالیم دی. ورانی هغه هیواد ورانی دا اوس موږ دا غوښتنه چې په اړه جامعه کې کوم معرفت کار نه لري، معرفت تکبیه کوي، معرفت خرابوي.
اورزګان د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې ناامنیو پکښې کې د نورو پرمختیایي برخو تر څنګ د پوهنې سیستم هم زیانمن کړی دی. ازادي راډیو اورزګان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسم دا سړیو اوریدونکو پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه هلی ومنې په دې هله چې جوړ روغ اوسې. د نن ورځې خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې موږ ستاسو د نورو پیغامونو تر څنګ د خپلو یو شمېر هغو هیوادوالو څخه چې د نیمروز ولایت په اړه یې موږ څخه غوښتي دي چې د دې ولایت مسؤلینو سره خبرې وکړو او د نیمروزیانو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړو. البته دغه پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د سکاله لارې او یا د اسمسونو له لارې رارسېدلې دي. خو په هر صورت غواړم چې د نیمروز د والی سید ولی سلطان سره مرکه در ورم چې زما همکار نسیم شفق سره کړی ده. البته باید ویم چې په دې مرکه کې د نیمروز ولایت پر بیلا بیل خلکو خبرې سوي دي، لکه امنیت، کار، اقتصاد او پوهنه او داسې نور ستونزې چې تاسو هم را سره شریک کړی او غواړی چې د دې ولایت له مسولینو څخه وپوښتو. نو نور مو وخت نه نیسم، دا مرکه هم په ګډه ورخو. مخکې تر دې چې مرکه وورو، غواړم ځینې نور پیغامونه هم وورو چې تاسو د بیلابیلو سیمو څخه راستولی دي او پر بیلابیلو مسایلو مو خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي. اول به پیغامونه وورو، بیا به ورسو د نیمروز د والی سره مرکې ته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
جی همت هم د هلمند ولایت مرکز د لشکرګاه ښار څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. د جنرال عبدالرازق تر شهادت وروسته په کندهار کې د کندهار پولیس، یعنی داخل په ښار کې پر لوی شهرا او باندې چې کوم خلک په دغه لار باندې تیریږي، یا د لشکرګاه د خوا یا د ګریش د خوا راځي، د سکلو څخه شروع بیا ایدن تر بولدک تر اډې پورې یا د اخوا چې راځي په دغه لار باندې پولیس ولاړ دي. په یو نامه بل نامه خلک زبرې ټلیفونونه ګوري، په واټساپ کې دا شی پیدا کړي، پر دا تذکرو د سټیکر په وخت کې ولګول دي، پر تذکرې سټیکر نه دي کېدلي. هغه ورځ موږ یو قریب د پاکستان سره تین هلته مهاجر دي، سره دي تذکره هم د دوه تذکره مستخه وه، نو هغه کارت چې ورسره پیدا کړی وه مهاجر کارت. دا یې ویل چې دا څنګه کارت دی، ته خو نه پاکستانی. هغه زه پاکستانی نه یم، زه مهاجر یم، دا د مهاجر کارت دی، ما ته پاکستان حکومت راکړی دی. نو دلته په دغه لارې باندې پاکستان حکومت دا طلبوي چې د دې خوا څخه موږ راوړو یا د هغه خوا څخه راځو، پر دې باندې بس هغه کارت ورسره نیولی و، واکسینه یې اخیستی. نو دغه غوښتنه مې د جنرال سکندر خان څخه ده چې په دغه برابر باندې د خپل پولیس په توسیه وکړي، د دغه پلټنه وکړي چې دغه څنګه حالت روان دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر ښه راځي چې سلام علیکم علیکم تاسو سره. ورځ موږ د دوه کال کې د مایلین په شیر کې تاسو مشکره او شوبه درکړي. د دوه کال کې موږ زور کوم نه دی بلی راځي په سر نو ډیر ښه خوري.
وعلی السلام علیکم شاهین احمد دا خبرې کوم د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. بعد له سلامه د پکتیا ولایت د ترمتلو سوالی نه خبرې کوم. او د مختلفه کې تا مخابراتي شرکت ام ټي ان اریبا ای کار نه کوي. له مسولینو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دا پایا یو طالبانو خراب کړی دا او کسره دا او کار څه کوي. موږ له دې رسټورانت سره مخامخ وو، دا زمونږ پایا دی را جوړ کی، زمونږ دا د ټلیفوني اړیکې آسانتیا کرا شي. او نور وختونه سلام. السلام علیکم. السلام
علیکم. السلام علیکم. د افغانستان بانک د غوښتنه ده، د نړیوال بانک څخه د غوښتنه ده، افغاني د ضمانت تکمیه ضمانت ده، د افغاني دې رسول د افغاني یو بات برابر کی. والسلام.
ستړی مې چې وروره په خیر ده. یاد شیدای د ریګریشن خبره کوم خپل دی چې دې زه د باجې د استبال مرغاو د کومراک د کلی امنی علاده ده او د فلر نن یاشل ده. موږ ډیر مشکلات سره مخ یو، موږ ډیر سرچا سره مخ یو. کله چې موږ سره د لښو مرکه کوم کونه ونی شي، موږ د مارګ سره مخ یو، موږ د سرچا سره مخ یو. موږ یو ورځ چې کوي یو ورځ موږ سره ګرځې کوي، موږ نو کوم کونه راته ول نه کی چې دا باندې باندې موږ ډیر سرچا سره مخ یو. مزدار پیغام د مزدار خبره ده، ورور مستګر مکان د مزدار غوړېږي. موږ په انتظار او په دغه مزمل کولو مستری دی چې پالي سي دی، مستری دی چې سچا ده. موږ دې لري موږ د تني سره مخ یو. زه خپل شورا لرم، زه خپل د دوازو شپږ سو کولم کټرلې شپه موږ کوم کونه ونول شيږي. موږ د مارګ سره مخ د ولي سره مخ. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سلامونه وایم د ازادي او محترم او کارکونکو ته. موږ ډیر خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه او نشروي او زموږ د ټولو هیوادوالو ارمانونه راپورځي کوي. موږ زه د رحمت الله میرم له زابل ولایت څخه خبره کوم. فلم دا ده چې زما د غږ د لوړپوړو چارواکو پرې ورسیږي. دوالو مشرانو څخه مهمه ده ټولو هیوادوالو دا ده باید دې د خپل قدرت او د دې لانجې د حل کولو په خاطر چې دې اسرائیل شي تاسو وګورئ ګوره په پاکستان کې همڅومره ورځ د سي احتجاج روان ده، خو بیا هم دې څه مشکل په پاکستان کې نه جوړوي سره. موږ دا سوال کوو ټول هیوادوالو دوی ته، خدای او د رسول په خاطر باندې باید تاسو سره یو شي او زموږ ارمانونه مله خاورو سره خبرې کوي. موږ ورسته نه څه امید پیدا شوی ده چې موږ اردو لرو، موږ پوځ لرو، او موږ په افغانستان کې په انتخاباتو سره یو ولسمشران لرو. هیله مو دا ده زموږ د ټولو هیوادوالو چې باید زموږ ارمانونه له خاورو سره مخ خبرې کوي. ځکه تاسو ولې له تېرو وختو څخه د تېرو وختو په پرتله باندې باید افغانستان بېرته له کاوه سره نه شي مخامخ. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درناستر کوم
تل خزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله زموږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مرستولي او موږ به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته ستونزې هم د اړوندو مسولینو سره شریک کوو. خو وس ورزو د نیمروز لوالي سید ولی سلطان سره مرکه په ګټه ورو چې د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده.
نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شهر د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالۍ کې لکه د خاشرود د لارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی غساینه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زمونږ د شپک سره شپک مسیر ورته وای د زرنج د لارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوسټو باندې برید وکي، بیا چې مونږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو ځنه جنایي پیخې کله ناکله کیږي سره مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده، تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایس چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پریکولو سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیر مو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیر او زن خارجي میلمانم راغلی و دا مسیر پیل شو. خپل ایرانیان هم دې ته ډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوی دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه گذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده، د هغه ځاینه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کښتۍ په واسطه چې جنوب هغه ته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي، زموږ تجارت دغه ځاینه مال رسوي. تر هرې برې لارې دغه ام لنډه ده، امې د هزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېر لوړه ده، ډېر لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتک کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولی په ای زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي.
صادراتو کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لارې؟
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو، تیګې لري، د ځان پوستکی زی، د ځان تازه میوزی، مثلا اندواني مونږ سکل ډیر دي چابهار د لارې ولېګلې عربي مالکو ته. نو د سی په خاصه غوښنه شمه د ولې نو ساقلم دي.
خغلی سلطان، اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال مونږ 1.5 میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته عواید ورکړیو سکه له دا مونږ ته ورکړی دي پر اوسه کلم 14 میلیارډ او 12 میلیارډ مونږ ټول عملی نکړای شو او سکه له مونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده په 15 میلیارډ کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړل د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو
خواله پک راغله
خواله پک راغله دا دی او بل طرف الته مونږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي بانک ته او مرکزی حکومت ته
یو بل مشکل هغه دا چې ځینې سوداګر هغه دی هغه دا چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی دا په داسې حال کې دا چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي هغه ته څومره زیان رسیدل دی
ډیر زیان رسیدل دی دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته زنو وای چې مونږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې مورز برته چلانته ولوي دا زیات په دا پورې مړل لري چې مونږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هوادونو پورې ده په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نو سنات د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي ولی په دې کې مزرو خساره وکړه ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومان لرلو چې به ارزښ شول او پیسې دوی ته ورپاتې شول
نو دا خساره په کوم حد کې ده
یاره خساره ډیره ده شخصي خلکو ته خساره به زیاته وو وسم سره د چې موږ ورته دا پیسې ثبات نه لري په دا باندې کاروبار مکوي اما کوي متاسفانه ځکه بیا چې ایران ته زیدستي ورزي بانک ته بیا ته منخل بیا زی
د چابهار بندر له فعالې دو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول ست تغیرات ویني
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي موږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس ول چې موږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ ډیر مدرن هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي د بارونو په سندو کې یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو دا بندر تقریبا شاوخه 5000 نفر ته د کار زمينه مساعده وي او دلته د سرمایې جذب اسانګي کنه اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاري لپاره فابریکه جوړوي د میوه د بستبندۍ لپاره د پاکارو لپاره د نورو لپاره یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دغه خواتولېږي د ټول آماده کې په زرنج کې بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو په ټولو تجهیزاتو چې دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جربز مکه ما جناب رئیس سپټول چې مونږ 8000 جربز مکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده یعنی دا چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره زنو مسایل ته مراجعه وکړو
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي زنه د نام نه ادلار راغلي دي او زنه راغلي چې واقعا الته کاروبار وکي ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې د غلری خوست نوم راغلي او دلته کار کولو خلک ډیر دي تعداد زیات ده اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکه نه وخت وي
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته تلته د څخک دی وبور ډیره جدي ستونزه موجوده و هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و هغه شبکه په ټپه ولاړه و دي زنو فسادونه زنو تخنیکی ناغړې لامل زه چې تلم رئیس به ماته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي اوس مونږ خارته او به رسو منظم د نلکې د لارې کوروتې د یو وخت د شار پاکواله مونږه به په نظر کې ده سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې سب جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو عاجل پیښې چې وشي د ټکر د موټر شي ورته پیډي جنجال نه وي یا مثلا قلبي حمله وي مزدې ته مجبورې کوم چې دوی ته ورقه ولي کوم او راسنه په استراري ډول ایران ته ولي کوم
ولی تاسو وزارت ساتامې سره دا مشکل نه دی حل کړي
خوب ساتامې سره مزه وغه ده ساته امام امکانات ډیر محدود دي التم د خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي ام ار سی ای په نوم یو اداره ده هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي او په نوم ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي پریږدئ د خدمات خپل وزارت ساتي ما وړاندې کوي ولی دقیقه او سنجیده شوه هغه خدمات وړاندې کوي
فساد په مجموع کې یو بده پدیده ده په افغانستان کې عوام دي په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره
زورواکي خو نه پریږدم دنه مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نفس باندې لرل ان شاء الله دینه ورسته نشي لرل زور سره خپل ماسبه لرمه دوی ته باید وایو باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه بلان دې ته مجال نشته او فساد شته د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده ما یو دیوی اداري رئیس مې بلفیل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په بندخانه کې پروت ده په ټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره مواد او د انسان د قاچاق په ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده
د په هنه برخه د سمره توجه سوي سمره زدهونکو لري او خوانزم ټول پرانستي دي
ما مخکې ارزو کړل چې موږ فقط شپک خوانزي تړلې دي او خوانزي
ولی
زه وایم څلور خوانځي د دې جملې نه فقط د خطر تړل دي چې په غوږ د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوې دي مکتب نشته او درې خوانځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه ده
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې په چاربرجک ولسوالۍ کې هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غن لرو عسکري قواوې نه لرو
ورسته پښتنه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاد ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمرو صبح رونق
ډیره خدا رښتیا هم دغه خارته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتې وو ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفا کی
ډیره مننه ولی صاحب کوم مدان
سلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نیمروز د والی مرکمو واوریدله په دې سره زموږ خبرونه دلته پای تر رسیدي مخکې تر دې چې خدای پامانی وکم د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړیدو کې را سره مرسته او همکاري کوي تر بلې خبرونه تاسو پر خدای سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-5
سیرنگ پایمان.